السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وقت پا پیخور کی دا ماسپخین یو بجه شوی دا زانی ساجمل دا خبرونو ویان مجید بابر او تکنیکی همکار جانتن با تاسو سره پا دیخ پرونه کیو پا دیخ پرونه کی با دا خیبر پختونخوا فاتا سربیرا پا نور و موضوعان هم ریپورتی نواره تبصیره و شنن هم لرو اونیس پروگرام دا مشال مرکام دا خبرونه برخه دا خلومده با دا دی سات خبرونو ورو چیزم همکار مجید بابر در تاولانده کبی
مشال د خبرونو سرټکی نن به د خیبر پختونخوا د 1400 عرب روپو مالی بجټ وړاندې کیږي. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو سواله په پیښور کې د احتجاجي جلسې اعلان کړی دی. امریکا وایي په لیبیا کې د القاعده وسله والې ډلې یو مهم مشر مختار بالمختار په هوایي برید کې وژلی دی. مشال د خبرونو تفصیل نن به د خیبر پختونخوا د 1400 عرب روپو مالی بجټ صوبایي سملې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. بجټ به د صوبایي سملې په یوه خصوصي غونډه کې د صوبې د خزانې وزیر مظفر شهید وړاندې کوي. د مشال ریډیو خبریال د ځینې حکومتي سرچینو په حواله وایي چې د سږ کال په مالي بجټ کې صوبایي حکومت د ترقیاتي پروژو لپاره 120 عرب روپۍ ځانګړي کړي دي. خو بلخوا اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل ګوند پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام د تحریک انصاف په واکمن اتحاد تور لګوي چې په تیر کال کې د ترقیاتي پروژو لپاره مختص مالی بجټ پورا نه دی کارولی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد روان پوځي عملیات تر بیا ضبط ترهګرۍ د خاتمې لپاره د حکومتي اعظم څرګندونه کوي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د تر بیا ضبط عملیاتو یو کال پوره کېدو وروسته تیره شپه جاري کړی شوی یو پیغام کې وزیر اعظم نواز شریف په دغو عملیاتو کې د وسلوالو پر ضد په بریاو ټول قام او خصوصا پوست ته مبارکي ورکړې ده. په بیان کې د وزیر اعظم لخوا ویلي شوی دي چې ترهګرۍ د خاتمې په لړ کې د عملیاتو پر مهال د خپلو ځانونو قربانی ورکوونکو قربانیانې به ټول کام همیشه یاد ساتي. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو ویلي دي چې د 1 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو پر ضد به سبا له پیښور په سویکارنو سکوئر کې یوه احتجاجي جلسه کوي. تېره ورځ په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اپوزیشن د اتحاد یو مشر مولانا شجاع الملک وویل
په 16 جون باندې د مازیګر شپږ بجې په سویکارنو چوک کې به دا عظیم شانه جلسه چې کوم دی نو دا به منعقد کیږي. مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب اسپندیار خان ولی، سید یوسف رضا ګیلانی پخوانی وزیر اعظم دی او د پیپل پارټی چې کوم دی نو مرکزی رهنما دی، هغه به ان شاء الله دې کې شرکت کوي.
عوامي نېشنل ګوند پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام د تحریک انصاف د واکمن اتحاد نه غوښتنه کوي چې په بلدیاتي ټاکنو کې د بد انتظامۍ او درغلو له وجې صوبایي حکومت مستعفی شي او د بوري حکومت په نگرانۍ کې د بیا ټاکنې وکړي. خو بلخوا واکمن اتحاد په یادو ټاکنو کې د درغلو او بد انتظامۍ د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو او بیا ټاکنو وړاندیز کړی چې اپوزیشن ګوندونو رد کړی دی. د بلوچستان حکومت دا وکوي چې تیر ورځ د بلوس بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو د 2 کمانډرانو په شمول 500 وسلوالو وسلې غورځولې دي او د حکومت پر ضد د نور جنگ نه کولو پریکړه کړې ده. تیر ورځ په کوټه کې د بلوس بلتون غوښتونکو وسلوالو د وسلو غورځولو د دستوري ته د وینا پر مهال د بلوچستان سینیئر صوبایي وزیر ثناء الله زهري وویل
دیر آئے درست آئے، آج ہمارے نوجوان جو ہے وہ پہاڑوں سے اترے ہیں، وہ آئے ہیں
پزنڈ دیوی خوشا دیوی نن زمر وسلوال زوانان لغرونو رکشت سوی دی. ما یسور زمخ کی هم دخپلو زویانو دتلین پر موقع دغه خبر کڑی وا چی سومر هم زمر زوانان کم چی غلول سوی او تیرستل سوی دی اغوی دی واپس راسی.
نوجوان جو بٹکے ہوئے ہیں، پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں.
بلخوا بلوس بلتون مختون کو وسلوالو ډلو بلوس لیبریشن فرنٹ او لشکر بلوچستان ویلی دی چې د وسلوالو یادو ډلو سره هیڅ تړاو نشته. خو تر دا مهال یوې بلې بلتون مختون کو وسلوالو ډلې بلوس لیبریشن آرمی په دې اړه خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان د کونړ ولایت د امنیه قومندان په دې ولایت کې له 1500 څخه د زیاتو طالبانو د وجل کېدو خبره کوي. عبدالحبیب سید خیل تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دغه طالبان د تیر خلیفه ورځ ناوخته د ائتلافي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې ووجل شول. د سید خیل په وینا دغه الوتکو په دانګام او وټپور ولسوالو کې د وسلوالو په سنگرونو بمباري وکړه. هغه زیاته کړه چې د ډیرو وسلوالو مړي سوځېدلي او د پیژندنې وړ نه دي. بلخوا وسلوالو په دې اړه تر دا مهال څه نه دي ویلي. امریکا وایي په لیبیا کې د تیر خالی په ورځ د هوایي بریدونو هدف شي د القاعده ډلې سره تړاو لرونکي مختار بالمختار وو. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د هوایي برید د تیر خالی په ورځ ناوخته امریکایي جنگي الوتکو کړی دی، خو یاد وزارت په دې هوایي بریدونو کې د مختار د وجلو پخلی نه دی کړی. خو د نړیوالې ټولنې لخوا د لیبیا په رسمیت پیژندل شوي حکومت وویل چې د دغه هیواد په شرقي ښار اجدابیا کې ترسره شوو دغو عملیاتو کې مختار سره د یو بل وسلوال وجل شوی دی. په مختار بالمختار تور وو چې په 2013 کال کې الجزائر کې د قدرتي ګیسو په کارخانو د خونړې حملو منصوبه جوړه کړې وه چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي وو چې ډیری پکې بهرنیان وو. دوی په اسلامي مغرب کې د القاعده ډلې مهم غړی وو، خو وروسته یې دغه ډله پرېښوده او خپله ملیشیا جوړه کړې وه. او وروسته خبر دا چې د امریکا پوځ وایي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په وو ښارونو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو 12 هوایي بریدونه کړي دي. ګډو ځواکونو تیر ورځ وویل چې په دغو بریدونو کې ودانۍ، مشینګنې او سرنګونه له منځه وړل شوي او د اسلامي دولت یا داعش تکتیکي ډلې د توغندو د توغولو مرکزونه په نښه شوي دي. دغو ځواکونو په یو بیان کې وویل چې دغه بریدونه موصل ته نږدې د سنجار، تلعفر، بایجی، فلوجا، بغدادی او مخمور په سیمو شوې دي. د یو بل خبر لمخې د امریکا په مشرۍ ځواکونو د غراس په شام کې حالت ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یو هدف په نښه کړی دی. د غراس کوردی چارواکي او یو وسارون کې ډلې پرون خبر ورکړ چې د شام کوردی ځواکونو د ترکی پولیس سره نږدې د شام د هغه ستراتیژیک خارګوټي په لمنو کې هغه سنگرونه نیولي چې د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دي. د مشال د خبرونو پای او اوس بدرتا د موسم حال او د کرن شوبې زموږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کوي.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپیه غستې کیږي او په 1.3 روپیه خرڅيږي. یو پوند په 1.75 روپیه او 1.75 روپیه یو یورو په 1.45 روپیه او 1.45 روپیه د سعودي عرب ریال په 20.13 روپیه او په 20.55 روپیه د متحده عرب اماراتو درهم په 30.15 روپیه او په 30.13 روپیه یو افغانۍ په 1.70 روپیه او 1.20 روپیه او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 2.68 اغستې کیږي او 2.70 خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي چې سبا د نهه پورز با کوټه کې خال خال وریز وي، خو پیښور او بنو کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 3 او کم 8، پیښور او بنو کې به 8 او 20 درجه پورې وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور نن په خیبر پختونخوا سملې کې د خزاني صوبایي وزیر د صوبې بجټ وړاندې کوي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د پوځي عملیاتو نن یو کال پوره شو. په خیبر پختونخوا کې درې ګوندیزه سیاسي اتحاد د صوبایي حکومت پر ضد سبا له په پېښور کې احتجاجي مظاهره کوي.
16 جون باندې مازیګر 6 بجې په سویکارنو چوک کې به دا عظیم شان جلسه چې کوم دی نو دا به منعقد کیږي.
او نیس پروگرام د مشال مرکه کې بعد بلوچستان د سیاستوالو صوبایي وزیر نواب ایاز خان خبري وره.
په ټول پښتون وطن کې چې پښتانه مسته دي هغه له دې ریډیو سره تړلې دي او دا ریډیو ډېر په شوق سره اوري او دې ریډیو له لارې دي ته پښتانه پر مسلو باندې ځان خبروي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سرزو د خبرونه لومړي رپورت طرف ته. نن په خبر پښتونخوا سملې کې د خزاني صوبایي وزیر د صوبې بجټ وړاندې کوي. د چارواکو په وینا د مالی کال 2015 لپاره د دې بجټ حجم شاوخوا 1.5 اربع روپیه زیات کېښودل شوی دی. په دې بجټ کې د پرمختګ د کارونو لپاره 1.5 اربع روپیه مختص کړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار خالد خان له شاهین بنیری سره شریک کړی دی.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی کې به د پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید نن ماسپخین دغه بجټ وړاندې کوي چې دا به د دې حکومت له دریم بودیجه وي. تر څو پورې چې ما معلومات کړي دي مظفر صاحب سره هم خبرې کړي دي، نو هغه ویلي دي چې د دې ټولو ټوټل حجم چې دی د راتلونکي کال لپاره څلور سوه او اویا ارب روپو نه به زیات وي. نو د دې په منځ کې دا خبرې کېږي چې یا د څلور سوه اتیا او د څلور سوه اویا ارب روپو پورې به دغه ټوټل حجم وي، او دغه شان د پرمختګ کارونو لپاره لکه اینیول ډیولپمنټ پروګرام چې ورته وایي دا ډېر ضروري وي، ځکه چې دا د ترقیاتي کارونو لپاره د پرمختګ کارونو لپاره. نو دغه به د یو نیم سل ارب روپۍ پورې وي. خو دا به وایم چې د روان کال کوم چې به دا جون کې ختمیږي دې لپاره د دې صوبې څلور سوه د پاسه څلور ارب روپۍ ټوټل حجم و د دې ټول سایز و په دې کې د پرمختګ کارونو لپاره چې کومه پنګه ایښودل شوې وه هغې کې د حکومت زیات استعمال کړی نه دي. لکه هر محکمه که وګورو نو یو محکمه هم دغه پوره خپل پنګه کوه، که د سکولونو لپاره وه، که د هسپتالونو لپاره وه، که د سړکونو لپاره وه. نو دغه یو تنقید دی، دغه یو نیوکې په دې حکومت کېږي چې دوی خپله پنګه نه ده کړې. او بل دوی په دې بجټ کې به د سسته ګي او اوړو لپاره لکه د غوړو او د اوړو لپاره دا یو سکیم خو دوی په تېر بودیجه کې اعلان کړو خو عمل یې پرې ونکړو. نو د دې لپاره دوی پنځه ارب روپۍ ښودي او غریبو ته به څلوېښت روپۍ ارزان غوړي ورکوي او دغسې لس روپۍ ارزان کیلو چې دي دغه اوړه به ورکوي او دې لپاره پنځه ارب روپۍ ښودي. او دا به د انصاف کارت په توګه کوي د درې دېرش ارب روپۍ چې دي هغه د امن و امان لپاره، او لکه څنګه چې مخکې دا کړي نو د تعلیم په مد او صحت په مند کې به پیسې زیاتې کړي.
تاسو زم د همکار خالد خان اوریدل چې نن په خبر پښتونخوا سملې کې د خزانې صوبایي وزیر بجټ وړاندې کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د پاکستان پوس په شمالي وزیرستان کې پر روانو پوځي عملیاتو کې د 2200 وسلوالو د وژنو ادعا کړې ده، خو بلخوا له سیمې بې کوره شوي خلک وایي چې عملیاتو ورته لوی مالي تاوانونه رسولي دي. دغه خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی خپلو کورونو ته د ستنېدو بندوبست وکړي. عمر دراز وزیر پر رپورټ لري.
ضرب اعظم عملیاتو په وجه قریبا لس لکه خلک بې کوره شوي چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کرایې په کورونو، خپلو خپلوانو او د کډوالو په کیمپونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د شمالي وزیرستان نه وتلي کډوالو کې قریبا اویا زره پورې خلک د پولې پورې غاړه هم تللی دي. شمالی وزیرستان یو کډوال رحمت الله وای
وزیرستان شې کیم کرینا دی میز مارکیټینا دی جیدادینا دی پمیرلی شې پمیران شاشه عامش په کورړه جیدادینا او غاجی کیما دوکانه میزوینه چا غړنګیږي او میشته واپس یا ده هسه کیسه معلومات نه کیږي. مثال چې میز واپس به کلا شي او په کیم لور باندې بشي مات ورسره ورسره د اعلان سره سره میشته دا وشه چې میز مستقبل کیما طریقه باندې دا میز مستقبل تیار ده رونو ده او میز په کیم وزیرستان تدریمی او سرنګ بدریمی او کلا بدریمی.
شمالی وزیرستان د تاخیل او شاوال افغان پولې ته نږدې هغه سیمې دي چرته چې په دې وروستیو کې فوج د وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات هم پیل کړي، او دغلته په تیرو سو هفتو کې په بیا بیا د وسلوالو او فوج ترمنځ انښتې کیږي چې دواړو لورینه یو بل ته د تاوان اړولو دعوی کیږي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال چرته چې وسلوال د خپل مضبوط واک دعوی لري دغه غرایزه سیمه دي، او شوال کې ګڼ ځنګلات هم موجود دي چې ځمکني عملیاتو لپاره خطرناکې سیمه ګڼلې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو د عمر دراز وزیر په ریپورت کې اوریدل چې په داسې حال کې چې نن په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوس د عملیاتو یو کال پوره شو، د پاکستان پوس د 2200 د پوری د وسلوالو د وژلو ادا کوي. ځینې کارپوهان وایي که څه هم په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو سره په هیواد کې د وسلوالو بریدونه تر ډیره حده کم شوي دي، خو د وسلوالو د مشرانو د نه نیول کېدو له کبله د سیمې امنیتي ستونزې نورې هم پیچلې شوي دي. په دې اړه دا رپورټ اورو د یوې لنډې دمې وروسته. تیر کال د جون په 15مه نیټه د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې پکې پوز د 2000 د زیاتو وسلوالو د وژنې او له وسلوالو څخه د ډیرو سیمو د پاکولو ادا کوي. د کراچۍ په جنا ایرپورټ د بریدیو سورو سي پس په میرامشاه میرعلي او تحصیل بویا کې په لویه کچه د ضرب عضب په نامه عملیات پیل کړل شو چې ورسره د سیمې خلک بې کوره شول. د دفاعي چارو پور ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي د دې عملیاتو له وجې په پاکستان کې تر ډېره حده د وسلوالو بریدونه کم شوي دي. بیا په شوال، تحصیل سپینوام، رسمک، د تخیل، ګړیوم او د سلیک کې هم پوز وخت نا وخت عملیات کوي، خو له دغو سیمو څخه ټول خلک نه دي وتلي. د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR ویان آسم باجوا د خالی پر ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دوی په قبایلي سیمو په خاصه توګه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې مهمې کامیابیانې ترلاسه کړې دي او د ډېرو سیمو پاکولو سره د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم له منځه وړي دي. دا چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پاکستان ته څومره ګټه او تاوان رسولی دی، له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر حیات داوړ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې پوز د ډیرو کامیابو ادعاوې کوي، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نو نیگیټیو ما په نظر ډېر زیات دي چې څومره طالبانو د نارتو وزیرستان ایجنسۍ دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیولی شوی دی، نو مړ کړی شوی دی. نو نارتو وزیرستان په شم آټن کې چې کوم منیسټر وو لیول خبر بیانات وو، دا او چا به وي چې دوه هفتې کې کلیئر کېږي، چا به وي څلور هفتې کې کلیئر کېږي. دا اوس یو کال پورا کېږي. نو میرانشاه میرعلي چې کوم پہلا کې کلیئر کړی دي تر اوسه پورې دی، آی ڈی پی دلتا بندو کې دی، خان کې دا لس لکه نه زیات پراته دي. دیٹس مینس چې دا کم از کم دا کم ناتو وزیرستان آی ڈی پی څخه تر اوتی دي دی لپاره خو 100% نیگیټیو کې لاړ دی.
د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره FDMA وایي چې دوی د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې بې کوره شوي شاوخوا 1,06,000 کورنۍ رجسټرډ کړي دي او تر اوسه یوازې د سپینوام تحصیل ځینې خلک خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي. د میرعلي د ایدک قبیلې د خلکو د بیرته ستنېدو لپاره نوملیکنه روانه ده. د ضرب عصب آپریشن نه وړاندې تیر کال د پاکستان حکومت له وسلوالو سره د امن خبرې هم پیل کړې وې چې وروسته پکې هیڅ پرمختګ ونه شو. کارپور استم شاه مومن چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې برخه هم اغستې وه وایي چې قبایلي سیمې د وړاندې نه د پاکستان د نورو برخو پرتلا وروسته پاتې دي او د عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د خلکو په ذهنونو ډېر بد اغېز پرېوتې دی. نوموړی زیاتوي
به خو د خبرو د لارې لار موجوده و خو دولت د پاکستان غلار خو نه کړو. نو زما په نظر خو ډېر زیات منفي اثرات دي چې دا غیر د قبایلو سیمه او د قبایلو خلک به تر ډېرې اوږدې مودې پورې دغه برداشت کوي او دین به بار نه راځي.
د پوست ویان آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې 350 امنیتي ځواکونو ژوند له لاسه ورکړی دی، خو په سیمه کې ځینو خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې که څه هم په ضرب عصب عملیاتو کې د پاکستان پوست ته کامیابیانې ترلاسه شوي دي، خو د سیمې د عامو خلکو په ژوند کې بهتري نه دی راغلې.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسور څنګه چې تاسو په ریپورت کې واوریدل چې د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو. د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک بیا وایي سیمې ته تلونکي مرکزي لارې تړلې پرتې دي او دوی نشي کولی چې خپلو کورونو ته ستانه شي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته دغه لارې پرانستل شي چې دوی د روژې نه وړاندې خپلو کورونو ته ولاړ شي. نور تفصیل د سیلاب محسود په دې ریپورت کې.
د قطبی وزیرستان شیرات تلا اغا کا بالیون چکومو د ضرب از پوجی عملیاتو په وجه نژدې سیمې سپین وام تا کاډه لېږدولې وې. د واپس تک په نیت یو ځل بیا کاډه ترانګلې دي، خو د لارو بندش د دوی په مخ ښه خنډ دی. په دا وجه دا کا بالیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ په دوی سطح ریژي او دوی کومې غوښتنې لري. په دوی کښې شامل ځنې کسان په دا رنګ ږغېږي.
د
دغو قبایلیانو د مشکلاتو او غوښتنې په باره کښې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نمائنده محمد نذیر د ما پوښتنې په دا رنګ وځوابولې. دغو قبایلیانو دا غوښتنه هم وکړه چې که لنډه لار نه وي چارواکي د میشته د ټل کوهاټ بنو میرلي په اوږدې لارې اجازت راکړي چې خپل کلي کورونو ته زرکي ورسېږو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15360 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اورېدلی سئ.
مشال ریډیو تاسوره په خیبر پختونخوا کې درې ګوندیزه سیاسي اتحاد د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ د صوبې د حکومت پر ضد سبا له په پېښور کې احتجاجي مظاهره کوي. یاد ګوندونه په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګوي. احتجاجي غونډې ته به د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یارولی خان، د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان او د پیپلز ګوند یو مرکزي مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به ویناوي کوي. تفصیل د غلام غوث نه اورو.
دریګوندی اتحاد د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد سبا له په پېښور کې د یوې لویې جلسې رابللو فیصله کړې ده او دې لړ کې د خبري غونډې وروسته د جمعیت علماء اسلام پی صوبایي جنرال سیکرتر او د دریګوندی اتحاد سینیئر نائب صدر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل،
په 16 جون باندې د مازیګر 6 بجې په سویکارنو چوک کې به دا عظیم شانه جلسه چې کوم دا و منعقد کیږي. مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب اسپندیار خان ولی، سید یوسف رضا گیلانی پخوانی وزیر اعظم دے او دا پیپل پارٹی چې کوم نو مرکزی رہنما دے، اغي به انشاء الله دے کې شرکت کوي.
د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وای، حکومت او حزب اختلاف دواړه په ترسره شوی بلدیاتی ټاکنو سیاسي ګټي ترلاسه کول غواړي او پکار ده دواړه خواوې یو بل سره کینی او د راتلونکي لپاره د ټاکنو عمل او طریقې کار سم کړي.
خط طریقام دار چې یو بل سره د خبرو اترو په ذریعہ په اسمبلی کې دننه د اسمبلی نه بهر د انتخابات او کم قانون چې دی او کم پروسیجر او طریقې کار چې دی هغه د مضبوطولو کوشش وکړي.
یاد دی وی چې د 1 مئی د لانجمنو بلدیاتی ټاکنو وروسته صوبایي حکومت په دغه اړه یو ټولګوندي غونډه هم رابللې وه، خو خیبر پښتونخوا کې په جمعیت علماء اسلام پی پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند باندې مشتمل درې ګوندي اتحاد ترڅنګ مسلم لیگ نون په دغه غونډه کې ګډون نه وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو بلوچستان ته. د بلوچستان حکومت ادا کوي چې د یک شنبه اتوار پر اس نا وخته شوخه و 500 بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو ځانونه تسلیم کړي دي. په دغه موقع د بلوچستان سینیئر وزیر وسلوالو ته هرکلی ویلي او له نورو وسلوالو یې هم د جنگ پرې خودلو غوښتنه کړې ده. بلخوا د بی ایل ایف او لشکر بلوچستان په نامه دوه وسلوالو ډلو حکومت د تسلیم شوو وسلوالو څخه لا تعلقي څرګنده کړې ده. نور تفصیل د نیاز مساخل په دې رپورت کې اورو.
د بلوچستان حکومت له ادا سره سم او 500 بلوس بلتون غوښتونکو د اتوار پر ورځ وسله پر مځکه کښېښووله او نورې د جنگ نه کولو اعلان وکړ. په دغه موقع د بلوچستان حکومت سینیئر صوبایي وزیر نواب ثنا الله زهري وویل،
دیر آئے درست آئے، آج ہمارے نوجوان جو ہے وہ پہاڑوں سے اترے ہیں، وہ آئے ہیں.
پزنڈ دیوی خوشہ دیوی نن زمج وسلوال زوانان لغرونو رکشت سوی دی. ما یوسو روزی مخ کی هم دخپلو زویانو دتلین پر موقع دغه خبر کڑے وا چی سوم رحم زمج زوانان کم چی غلول سوی او تیرستل سوی دی، اغوی دی واپس راسی.
نوجوان جو بٹکے ہوئے ہیں، پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں.
له ادا سره سم د بیلابیلو بلوس وسلوالو ډلو دوه مهمو کمانډرانو هم ځان حکومت ته تسلیم کړی دی. په دغه موقع یو کمانډر چې ځان یې عبیدالله عرف ببرک وښودلی، رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل،
حقایق کو جاننے کے بعد آج میں چیف جا رہا ہوں سردار ثنا اللہ زہری.
په حقیقت له خبرېدو سره سم زه د نواب ثنا الله زهري په موجودګۍ کې د درواغو د ازادۍ له جنګه د لرې کېدو او د وسله غورځولو اعلان کوم.
اس جوټي ازادي جنگ سے علیحدہ ہونے اور ہتھیار پھینکنے کا اعلان کرتا ہوں.
بلخوا د بی ایل ایف او لشکر بلوچستان په نامه دوه بلوس وسلوالو ډلو رسنیو ته په جاری کړي خپل دریس کې ویلي دي چې حکومت ته تسلیم سویو له یادو کسانو سره د دوی هیڅ تعلق نسته. خو تر دې دمه بلې مهمې وسلوالې ډلې بی ایل ای خپل دریس لا هم مخې ته نه دی راوړي.
د نیاز مساخل رپورټ تاسو اورېده. اوس به لاړ شو خیبر ایجنسۍ ته. د خیبر ایجنسۍ د باړې شلوبر کوم بې کوره شوي خلک وایي چې خپلې سیمې ته یې ستنېدل پیل شوي دي، خو د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له امله یې کورونه، تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه وران شوي دي او دغه ټولې اسانتیاوې دي دوی ته بیا ورکړل شي. بیا د قبلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې دوی د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته د باړې د بیا بحالې لپاره یو پلان تیار کړی دی. په دې حقله نور تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د خیبر ایجنسۍ د باړې د شلوبر کوم د بې کوره شوو خلکو د ستنېدو لړۍ دوام لري، خو دغه خلک وایي چې د ستنېدو په مرکزونو کې د اسنادو او سامانونو په ترلاسه کولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او په شلوبر کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت د دوی کورونه او د صحت مرکزونه ویجاړ شوي دي او د اوبو نظام یې هم متاثره شوی دی. او اوس حکومت له پکار دي چې دا هر ورته بحال کړي. په دې حکلا د شلوبر سیمې او تن محمد خان پر دې مشال ریډیو ثوای
چې کوم د اندراج سټارټ شوی دی، موږ واپسی کوو، اندراج کوو. موږ لډېره مسالې دي، لکه پاغه کې مسالې دي چې موږ ته د لیارو مسالې دي، ترانسپورت نشته، دلته سکولونه ویرون دي، کورونه د خلکو ویرون دي. دې وجنه موږ د حکومت نه چې کوم دي مطالبه کوو چې دا چې کوم دي موږ ته بحال کړي شي او موږ ته چې کوم دي هغه سہولتونه ورکړي شي چې هغه زموږ ضرورت ته 24 غنټې کې چې کوم دي هغه موږ په کور باندې روتي ویل چې دلته بلونه او به هر څه چې هسپتالونه ټولو مسالې دي، لیارې بندې دي، چې کومې لیارې وي هغه ویرونه شوي. نو دغې وجه نه موږ د حکومت نه مطالبه کوو او موږ ډېر خوشحولي به خپلې علاقې ته چې سړی راواپس شي، نو هغې وجه نه بس.
او د شلوبر یو بل تن الف خان پردي هم د خپل اوسني حالت او ستونزو په هکله وویل،
نو خلک په داسې حالات کې دي چې دلته بجلی نشته، اوبه نشته، روجه رو بند رو روانه رو هغې پوره چې کوم دی موږ سره هیڅ اقدامات نشته رایي. نو بس صرف انټری وی دغو خلکو، نور د خلکو چا کورونه ویرون وی چا چه شی ویرون، خو خپل حالات کې هیڅ هم نه وي پاتې شوي. تاسو خپل هم وویل چې یعنې شپې ګوښوله وشول، په یو نیم کول کې چې کوم دی هر څه تبو کېږي، لکه فصلونه موږ تبو شول، هغه ونې هم تبو شوې، د پلونیکه د وخت ونې وي هغه دې موږ چې کوم دی وچې شولې. همدغه نه چې اوبه نه وي، ټویلونه اوبه هم روبندې بند شوي، بجلي نشته رایي. نو موږ د حکومت نه دا برپور توقع او خپل هغه ته تینا کو مطالبه کو چې موږ سره چکم نه پهاریو کې سم چکم نه مالی مرستې وشي او چکم نه د خلکو حوصله زیه پر چکم کورنه پروژه راوونه وهغه وکړي شي
د باډي شلوبر کوم د خلکو د ستونزو په حق له مشکله د قبایلی سیمو د قدرتۍ افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای ډایریکټر اپریشنز فرمان علی خلجی سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې د شلوبر په لسګونه کورنۍ ستنې شوې دي او اف ډی ایم ای د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته هڅه کوي چې په باډه شلوبر کې دننه هم ورته د صحت تعلیم او د کورونو اسانتیاوې ورکړي په باډه کې خو شش پک کاله د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس په دې وروستو کې د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او د بې کوره شوو خلکو ستنېدل ورته پیل شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا فرحات شینواری رپورٹ ما اوریده. مشال ریډیو تاسو اوره د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه هم تاسو اوریدل شي. د لپاره زمونږ پته د مشال ریډیو .com د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم تر راي راکول شي چې موږ خپل خبرونه تاسو لپاره سمره خې کړو. او اوس په خبر کې د ماسپخین یو نیمه بجه شو د مجید بابر نلن خبرونه اورو.
نن به د خیبر پختونخوا د څلور سوه او اویا عرب روپو مالی بجټ صوبایي اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. بجټ به د صوبایي اسمبلی په یوه خصوصي غونډه کې د صوبې د خزانې وزیر مظفر شهید وړاندې کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد روان پوځي عملیات ضرب عضب د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د حکومتي عزم څرګندونه کوي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو یو کال پوره کېدو وروسته تیره شپه جاري کړی شوی یو پیغام کې وزیر اعظم نواز شریف په دغو عملیاتو کې د وسلوالو پر ضد په بریاو ټول قام او خصوصا پوستا مبارکي ورکړې ده. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو ویلي دي چې د دیرشمې مئی په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو پر ضد به سبا د پېښور په سوکارنو سکوئر کې یو احتجاج جلسه کوي. تېره ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اپوزیشن د اتحاد یو مشر مولانا شجاع الملک وویل چې دغې جلسې ته به د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان وینا کوي. د بلوچستان حکومت دعوه کوي چې تېره ورځ د بلوڅ بلتون غوښتونکو وسلوالو د دوو کمانډرانو په شمول اووه پنځوسو وسلوالو وسلې غورځولې دي او د حکومت پر ضد یې د نور جنګ نه کولو پرېکړه کړې ده. د افغانستان د کونړ او د کونړ ولایت د امنیت کمانډان په دې ولایت کې له دیرشو څخه د زیات طالبانو د وجل کېدو خبره کوي. عبدالحبیب سید خیل تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دغه طالبان د تیر خالي په ورځ ناوخته د ائتلافي ځواکونو د بې پیلټه الوتکو په بریدونو کې ووژل شول. تر دا مهال وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا وایي په لیبیا کې د تیر خالي په ورځ د هوایي بریدونو هدف چې د القاعده ډلې سره تړاو لرونکی مختار بالمختار و. د امریکا پوځ وایي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په وخارونو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو دولس هوایي بریدونه کړي دي.
نن خبرونه د مجید بابر نواریدل او وريدونکو سوخت شو دي د 19 خبرونه د مشال مرکه. نننه مرکه د بلوچستان یو سیاستوال نواب ایاز خان سره شوې ده. د خبرونه قربا خدای نور نصر ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
قدرمن رودونکو خدای نور نصر په خبرونه د مشال مرکه کې بیا هم له کوټه تاسو په خدمت کې يم. په کوټه کې خبرونه د مشال مرکه دا ځل د سوهیلی پښتونخوا جنوبي پښتونخوا له یو مشهور شخصیت سیاستوال له بلوچستان د اوسنۍ کابینې یو صوبایي وزیر او د پښتونخوا ملي او عامه ګوند له مشرانو سیاستوالو څخه یو سیاستوال له نواب محمد ایاز خان جوګیزی صاحب سره کوه. نواب ایاز خان جوګیزی صاحب، تر ټولو مخه تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. د خبرونه پایل لکه مرچ له نور ملمنو سره کوله تاسو سره يم له هغه پښتنه کوم چې تاسو د پیدایش په حق لومړی راته وایست. کله تاسو پیدایش چیرته او کله سوي دي؟
زه مشکور یم چې د مشال ریډیو له لارې زه په ټول پښتون وطن کې سه پښتانه مسته دي اول دې ریډیو سره تړلې دي او دا ریډیو ډېر په شوق سره اوري او د دې ریډیو له لارې د پښتانه پر مسلو باندې ځان خبري. زما زوکړه په 28 نومبر یون سن 1978 کې چې هغه وخت زوړ نوم یې ضلع کلاس روبو اوس یې کلاس فلا دی. زما پیدایش هلته سوی دی. بیا زما تعلیم ابتدایي تعلیم د کلي له سکوله له کلاس فلا څخه، او بیا زه راغلی یم په کوټه کې په سکول کې مداخله اخیستې ده. بیا ما نور تعلیم دلته په کوټه کې کړی دی، او کالج دولسمه تر لسمه تر دولسم پورې په لورلای کې. بیا بیرته زه کوټې ته راغلی یم، او دا نور تعلیم تر یونیورسټۍ پورې تر ایم اے پورې ما تعلیم بیا په کوټه کې کړی دی. تعلیم خو ما نور وکړو، خو د ایم اے چې آخري اگزام کې دی امتحان کې دی، په هغه کې چې زموږ نیکه نواب تیمورشاه ناجوړه سوی، ناروغه سوی او وفات سو، نو د هغه مصر پګړۍ سوه، ستاسو ته معلومه ده چې هغه پر مصري باندې ځي او پر مصر زوی باندې ځي، نو هغه کې زما پلار چونکې مصر و او عمر زیات و، نیکه ته په خپله په ډېر زیات عمر باندې دا زمواري ورسپارل شوي وه د پښتانه قوم د مشرۍ، نو ده دا فیصله وکړه چې ما ته هم په ډېر عمر ملاو سوه، ما ډېر خواهش و زه د قوم خدمت وکړم، لیکن ما په زیات عمر باندې دا نه وکړل، او زه غواړم او خاندان راغوښتي پر دې باندې زما دا فیصله ده چې زه به دا خپل مسیح ته ورکوم، چونکې د ده عمر اوس کم دی، نو دوی به زیات تجربه وشي او د دې کام خدمت به په ښه توګه وکړي.
او دا چې بیا تاسو وایاست چې مسیحي به درته پاتې سو، هغه م ونه کړم، کم ایم ایم وکړه که نه؟
د ایم ای امتحان له ما پاتې سو. بیا څه وخت بعد چې زه نواب سوم، بیا یو ورځ ما د خپل یونیورسټۍ ویزیټ وکړي، زه لاړم یونیورسټۍ ته، نو هغه کم زما پخوانی استادانو هغه ماته ډېر دا وویل چې موږ به تاته مقدر کړو چې ته راسه د اګزام ورکړه. بهرحال زه دم په ولسي کارو کې انګیج سوم، خته سوم چې هغه بیا له ما سپاتې.
او تاسو چې کله د نواب په حیث باندې تاسو ته پګړۍ درته وړل کېده، ستاسو عمر هغه وخت څومره و؟
هغه وخت عمر زما تقریبا 20 کاله و، او بیا تقریبا زه یو 3 کاله دغه کښېنستم. مطلب هغه قومي روغ جوړې خو مې کولې، جرګې مې کولې، لیکن سیاست زه خلیل وم. که څه هم زه پوهنتون په هغه کې دور کې زمانه کې زه اول وار ډي اس اف سره تنظیم کوم، بیا دغه بعد بیا ما دا پریښو. درې کاله ما دا تجربه کوله د دروغ جوړې د قومو مشرانو سره ناس کولیاړه، او په 1990 کې چې ډېرې پارټیانو خواهش وکړي چې مسلم لیگ او اوخت نواب اکبر خان بوټیون خپله پارټي جوړ کړی دوه، دا ډېر پر ما کوشش وکړي چې تاسو زموږ پارټۍ ته راسئ. خو ما د وطن حالت چې هغه وخت په افغانستان کې مداخلت سو، افغانستان حالت ډېر سخت خراب و، او دلته په پاکستان کې د پښتنو ډېرې زیاتې ستونزې زیاتې وې، نو ما دا فکر وکړ چې زه به خپل سیاست، خپل توان، خپل حیثیت ټول د پښتانه قوم لپاره استعمالوم، او زما یوازینۍ لاره بس دا ده چې زه به د پښتانه قوم خدمت کوم، که هغه د قبایلیت له لارې دي که د جمهوریت له لارې دي. نو ما دا فیصله وکړه چې زه به د پښتونخوا ملي پارټۍ له پلیټفارم څخه دا سیاست کوم.
نواب ایاز خان جوګزی صاحب، په 1990 عیسوي کال کې کله چې تاسو په لومړي ځل باندې په سیاست کې قدم ږدئ، او بیا هم په لومړي ځل باندې د پارلمان لپاره تاسو کاندید جوړیږئ، په هغه وخت کې په تاسو باندې یو برید کیږي، تاسو باندې ډز کیږي د یو چا لخوا، یو د طالب لخوا تاسو ټپي کیږئ. که څه هم زموږ ډیری اورېدونکي به په دې باندې خبر یي، خو بیا هم که تاسو په خپلو ټکو کې د دې پېښې لږ ذکر وکړئ، دا څنګه کیسه وه؟
دا یعنی زما د کم خاندانو د ډېر وخت د مسلم لیگ سره تړلی و. پاکستان جوړېدو کې تاسو ته به معلومات وي چې نواب محمد خان جوګزی سي زما ورنیکه و. دله خان شهید سره دلته په الیکشن کې ولاړو د انډیا کانسټیټ اسمبلی د ممبرشپ لپاره. بیا زما نیکه نواب محمد خان د اسمبلی ممبر کې جوړ شو، کامیاب شو، او د کانسټیټ اسمبلی ممبر وو. بیا کوم وخت پاکستان جوړېدی، نو هغه وخت قد یزم راغی دته چې تب ووټ پاکستان ته چونکی هغه د بریټیش بلوچستان سی ورته وای چې پاک مریو بوکټیو د علاقې شامل وي او هغه وخت شاهی جرګه او د شاهی جرګې مصر نو محمد خان جوګیزی وو نو بیا د فیصله وکړه هغه وخت خانف کلات هم خپل نماینده راوستوي نواب صاحب ته چې پاکستان سره شمولیت مه کوه یا به ما او تا سره یو ځای شو جلاوه سټریټ جوړ کړو یا به له کندهار سره ګډ شو نو بیا نواب محمد خان دا فیصله وکړه چې چونکې دوی مسلمانانو ملک جوړیږي او انکنډیشنل بې څه له هغه څخه ورته د پاکستان پاکي ورکې او پاکستان جوړ شو نو چونکه زما ټول خاندان مسلم لیگی وو او زه یو دم دلته پښتونخوا ګوند ته راغم د دې یو ډیر لوی رد عمل و رد عمل دا وو چې زموږ سره سینو بنګل خان جوګیزی شهید کړی وی هغه فیملی زموږ د خپل خاندان هغه خلک جلا وطن سوي دي چې هغه په ضلعه لورلای کې پراته دي د دې ریاکشن په وجه هغه راولاړ سو هلته د هغې هغه ځخه خاندان ځخه یو ګل محمد خان په نامه باندې ګورنر جوړ کړو او بل دا وسو چې په الیکشن کې د یو طالب په ذریعه باندې پر ما باندې حمله وسوه چونکه د الیکشن ورځ وه موږ په پولینګانو باندې ګرځېدو نو ماته معلومات وسو چې فایرنګ وسوي پر موږ پر یو کلي پر پولینګ باندې نو زه چې ورغمه په هغه کې زموږ ملګري هم لګېدلي وو او مخالف هغه هم یو کارکون لګېدلی وو نو زه په دوی پسې لاړم چې دا معلومات وکړم چې دا غرضي خلک دي څوک دي څه شي نور تاوانونه نور پولینګان ته نشي لاړ نو زه چې پسې ورغم نو هغه حمله وکړه پر دې کې زما دا چپه لاس ولګېدی چې اوس هم تقریبا د سل کې 40% کار کوي نو بیا هغه چونکه له دوی له طرفه ځخه ما پر هغه ځای اعلان وکړ چې څوک وایي څوک هم بد نه کوي زما حیثیت د دې نه دی چې خلب بد سره کوي او خلب سره وژني پر هغه موقع باندې په هغه زخمي حالت کې ما د هغه اعلان وکړ چې څوک به هم ته وپورې یو عمل کوي چې زه واپس له علاجه راسم نو بیا چې زه واپس له علاجه راغم نو ما دا فیصله وکړه چې زه خو اوس یم زما مخه داسې زه ژوندی یم زه به د پښتانه کوم روغې جوړې کوم نو اول اربه زه قرباني د خپل نو ما دا ټول بوج دا ټول غتر ټولان دی کوي او ما دا فیصله وکړه چې دا سړی ما وبخشي او نن دغه لاس په وجه ما یو سل څلیر وست د مړو فیصلې کړګې دي هلته دغه مثال زه ورکوم چې بابا زه پښتانه که مصر جوړ کړی یم خو ما سر ما ماز ما دولت ما بچان ټول ته پښتانه قربان دي نو که دا اراده وي نو بیا دا روغ کېدلی شي
صحیح او نواب صاحب تاسو د مړیو فیصلو خبره وکړه اکثره وخت چې داسې بد دي په پښتنو کې زموږ په سیمو کې نو بیا تاسو د یو نواب د یو مشر په حیث باندې ورځئ اوس لا هم ډیری داسې سیمې شته چې هلته بیخي زیاتې بدۍ دي پښتانه په خپل منځ کې سره اخته دي د دې بدیو په دوستۍ کې د بدلولو لپاره تاسو څه په پام کې لرئ او که یا هم خلک تاسو راځي بیا تاسو ورځي
هو دا کوم سوال ستا کړی دی د خلکو په ذهن کې دا سوال ستا ګوره چې څونی د انسانانو آبادی زیاتریږي هغونکي به مسایل زیاتریږي د انسانانو د زیاتو په وجه تاته معلوم دی چې هسپتالونه زیاتریږي د انسانانو د زیاتو په وجه تاته معلوم دی چې پولیس او تاڼې او جیلونه دا به زیاتریږي د هغه دپاره عدالتونه زیاتریږي د هغه دپاره وکیلان او ججان زیاتریږي لیکن زه په ډېر افسوس سره دا وایم چې هغه نظام چې موږ ته پلار نیکه څخه په میراث کې راپاته دی او فوري او آسان او ارزانه انصاف هغه دی د پښتانه جرګه لیکن په افسوس سره دا ویم چې د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي که څه هم مسایل زیاتېږي لیکن د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي دې ته خلک نن سبا ټایم ډېر کم ورکوي او کې ورکوي هم ځینې داسې غرضي خلک پکې شوي چې هغه په انصاف باندې
صحیح
د خدای لپاره نه کوي یو څه خپل سیاسي یا نور قبیلوي اغراض وي کې زه خپل چې روغې جوړې ته ورځم هر څه تر شا تکم زما دپاره بیا دا ټول قوم پښتون مسلمان انسان دا ټول زما دپاره برابر وي او خالی زما په نیت کې دا وي چې انصاف یا الله پاک ماته هغه سوچ او فکر راکې زما په ذهن کې هغه واچي زه په صحیح معنه باندې د دوو انسانانو په منځ کې انصاف وکم او دغه په برکت په وجه زه د خلکو مشکور یم چې هر چا ته ورغلی یم. ما هغه روغ کې زه کامیابه شوی یم. اوس د روغ جوړو مسلې شته زموږ په وطن کې. شته ډېر لوی لوی داسې مسلې شته چې په هغه کې تر سل ځخه زیات مړه اوس د غبزي او د میدزي مسله راواخلې، لکه اوس د میزي اډې مسله راواخلې، نور داسې ډېر کومو مسلې شته، سلیمان خېلو د مندو خېلو داسې نور مسلې دي.
دا شرانی سیمه کې اکثر هر کور بدې لري،
هر کور کور بدې شته، په موسخیل کې شته. نو کوشش ما دا کړی دی چې زه په خپله دوی سره رابطه وکړم، دوی را وغواړم، یا زاله ته ورسم خوشمن کور ته. داسې کورو ته زه ورغلی یم اوس، روغ باندې زه لګیا یم تقریبا تر لس واره به زه زیات ورغلی یم، په ناوه به ورغلی یم، لوږې به کښېناسته یم، لیکن قدرت ته به نه یي منظوره، لیکن برابر اوس هم پر لګیا یم. نو زما دغه کار دی، بهرحال په ډېرو کې تر ډېر حد کامیاب شوی یم. لږ کله کله مشکلات پکې راشي، هغه مشکلات هم هغه کورنۍ خوشمنه کورنۍ تر شا نور داسې عناصر وي چې هغه یو دې ځای ته نه پرېږدي، هغه بیا خپلې ګټې پکې ویني چې دوی په دابودو اخته وي، نو په هغه کې زما کمې فایدې وي.
نواب صاحب، تاسو د دې سیمې خبره وکړه، په دې کې هېڅ شک نشته چې تاسو ډېر ښه ښه کارونه کړي دي د دې سیمو لپاره. خو نن سبا چې په تاسو پسې یو دوی خبرې کېږي، د هغو زه ذکر کول غواړم دلته او ضروري یې ګڼم چې وکم. یو په تاسو پسې دا خبره کېږي چې د ژوب کومه پټړۍ وه، د ریلوی چې کوم ټریک و، دا ډېر پخوا د انګریز په وخت کې به ژوب ته ریل ګاډۍ ته، اوس دا ختم شو، بیا پټړۍ هم وکشل شوه. په تاسو باندې دا تور پورې کېږي په دې سوشل میډیا کې، فیسبوک، ټویټر کې، په دغه کې بېخي زیات او عام مجلسو کې خلک دا خبرې کوي چې په دغه د دغه ټیکه ستاسو سره و، تاسو دا ټریک وکې شي وه. دومه پوښتنه دا ده چې په ډیورنټ کرښه باندې چې اوس دا خندق وکیندل سو، وایي چې په دې کې ستاسو ورور یا هم ستاسو د کورنۍ غړي او دغسې د ستاسو د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د کورنۍ غړي په دې کې دا ټیکه دوی واخیسته، دغه ته به تاسو څه وایاست؟ دا رښتیا دي، صداقت په دې کې حساب کنه.
اول اور پس د ژوب د ریلوی پټلی په باره کې د شوسو د خلکو په ځانو کې خلکو سکم خبرې اچولې دي، هغه ډېرې ناروا دي. اصل حقایق باندې خلک نه دي خبر، سوشل میډیا باندې هغه چې زموږ کردار کشي کوي یا سیاسي او مخالفت لري، نو هغه پر دې لګیا دي. اصل حقایق دا دي، الله پاک د زړو مالک دی، موږ به په آخرت کې د دې جواب ورکو. د ژوب ریلوی ټریک چې د انګریز په وخت کې اچولی و، بیا چې کوم وخت دا بیرته کاږي، دې څخه تقریبا په منځ کې 50 یا 10 کاله پر دې ریل ګاډي نه دي تللی. دا بالکل بند و، او د بارانو د دې په وجه تقریبا زه دا درته وایم چې 80% دا خاوره ماوره دا ګرده وتلې وه، او د اوسپینه دغسې ولاړې وه په اسمان کې. بیا په دې کې دا وسو چې زه له اوله سره پر دې ریلوی لاین باندې ډېر ټینګ ولاړ وم چې دا به براډ ریج کېږي، دلته به غټ لاین ځي. بیا څه وخت بعد تقریبا دا د کال 2000 بعد په دې باندې ځینې خلک اخته سو،
غلا کول به بالکل
ځینې خلک اخته سو د ژوب له خوا څخه د عبدلازی په ایریا کې. باقاعده دا پر دې باندې به لوړه خیمه ودروله، بیا به د کټر سره و، بیا به د ویلډو مشنان ور سره و، دا به پرې کول بیا به خیمه یوړه مخته به ودروله. ها کېدو په دې کې 6 کیلومتر لاین غلاسو، دا 6 کیلومتر لاین سي غلاسو، دا باقاعده ټیکادار لپاره راتلی، د ته د لوکل خلکو به پټ پټ د شپې لوډول دا بخول. بیا د غی علاقے اس چوز یا غی علاقے سے د پولیس د لیویس ایریا کې وې، تحصیلداران، ڈی سیان، دا ما ګرد ورته کل چې بابا دا غلاونی سي، دا خلګونی سي، په کې به دوی ټرک ویناوي، یو پنځه به پیسې ځواخ سي خلاص وکړ. نو کم رفتار سره روان وی، روانو د دې پټلې د کښلوغه کای یو 2-3 کال نور پات سو، نو به شای پاتنو.
صحیح.
بل خو ته د دې کمیټي د پسنټ کې د کمیونیکیشن د دې کمیټي ممبر ولم، چې پاک کې روډونه او د ریلوی دواړه راتله. په دې کې بار بار هغه د ریلوی کم مرکزی افسران و یا وزیر و یا چیرمن و، هغه بار بار پر ما باندې دا کاوي چې نواب صاحب دا لاین غلا کړي، دا موږ باسو، دا موږ په بل کاراولو، دا ځای کړي، دا خلک غلا کوي، یا خو دا کنټرول کوي، یا موږ ته دا اجازه راکوي چې دا موږ وباسو. بیا دلته کوټه شکیل دورانی هغه وخت چیرمن و د ریلوی دا راغلی و اویس غنی دلته گورنر و په گورنر هاوس کې میټینګ و پر دې نور مسایل هم و خو دا هم یو نقطه وه پر دوی باندې دا هغه وکړي چې دا ریلوی لاین موږ باسو اوس نو د ایستو یو هغه وموسي بای فورس دی دا وباسي د لیویس د اف سي په نگرانی کې دا وباسي او یا خلک غلا کې نو فایده خو نه اوس نو زه را ولاړ شم زه په دې پوه شوم چې دا لاین ځي او ځای کږي یا به غلا وړي یا به ریلوی ډپارټمنټ په زور اخلي نو ما دوی سره یو سودا وکړه ما سودا دا وسر وکړم ما ورته ویل زه دا په دې شرط دا لاین درله کوم چې تر ژوبه پورې به ما ته بهترینه روډ راکوي چونکه د ژوبه روډ حالت ډېر خراب و تا ته معلوم وي چې د زیارت له کراس چې به ته وګرځېدې تر ژوبه پورې به اته ګنټې سفر و خو ما دوی پر دې باندې راضي کړل چې زه چونکه هم دا ریلوې لاین ضایع کږي اوبه یې ضایع کوي خلک یې پټلۍ کاږدي پرچته ږدي او د ګاډر کار ځای اخلي بل کار ځای اخلي نو دا یو شی پاتېږي نه نو ما دا سره وسنجوله که د دې په بدل کې زه دا یو بهترین روډ په جوړ کړم نو به دا ګټوره سودا وي نو ما دوی سره مجلس وکړ خبر مو وکړه دوی تر دې حده پورې ما ورته وویلې چې بس ټیک دی دا لاین د ریل کوم لیکن دا روډ نگراني زه ټول اخوم روډ به هغه کانټریکټر به زه درشیم هغه کانټریکټر به وي چې به کار کوي دا کار به سر خرابوي نه داسې څه پیسې دي دا به په ای معنا په دې روډ لګېږي هغه دوی پر ټول شان باندې راځي سو نو ما ودوی ته دا اجازه تور کیستی په دې خلاص
صحیح سو
اوس خبره راغله د ټینډر د ریکی او د استولو د کیز ما هیڅ مداخلت نسته دا پنجاب کې د چودري شجاعت هغه وخت حکومت دا کانټریکټر سی وو دا د پنجاب یو پنجابای وو د چودري شجاعت خپل سړی وو کما الکړو کنو الکړو کده اف سی په ذریعت لای کزما د پرمیشن په ذریعت لای خدا کانټریکټر بوري او د دوم سوستا وو د خندق په اړه کې دا خندق ور دا یو لوی ډراما روانه ده له ډېره وخته پاکستان افغانستان طالب القاعده او مجاهدین او فلانا ستراتیجیک ډیپت پنځمه صبح فلانا دا ګری تماشې دا دغه یو برخه ده زه خپله ډیورن لاین د پښتانه پر سینه باندې یو لیکه پښتانه پر سینه باندې یو توره چلول یا چړک شول ازغن تار لولم دا پر دې دار څوک سر خلاص کی یعنی څوک په دونه کم عقل وی څوک په داسې سیاغه په فیوچر کې یو شخو ویني د خپل کام لپاره او جدوجهد کوي او سیاست عمرام دار شته دا وی د محمود خان غي حیثیت او زه درولړو رو او د دې خنده کار د اخو پر موږ د نه بیخي د موږ د اولاد د خلې ګوله د خدای ورغه کی چې موږ به دون غلطی کو دون لوی دا کار ګوره فوج کړی دی فوج راول ارسو دی ما د دې ډیر مخالفت کړی دی یعنی دا خنده کې داسې ځکه چې لږه وخت غست للم نه مثلا خنده کته لیدې ما کتل للم نه دی خود پر نت باندې کله کله ز ګورم د کې دا نقصانونه و سو چې موږ ځنې کلی واخاته دی مزکه و دې خاطه غریبان پات پکار دی کور کمانڈر زخوسی لچا زخوسی او فوج هر کله مشته په یو بل نظر ګوري زه هر چا ته دا اوپن اور کوم چې د لاش سید له هر چا فوجي جنرالانو آی ایس آی او پلانا چې موږ سره ښه اړیکې هم ندي لار چا دا کنفرم کړي که په دې کې زما یا د محمود خان نوم راووتئ چې دا کار د دوی و یا یې دوی تر پردې تر شا وو یا یې مخته بل څوک اچول وو زه به ګرځوند له سیاست هم استعفا ورکوم له نوابي هم استعفا ورکوم د عام سړي غوندې ژوند تر وکړم
نواب صاحب اخرنی پوښتنه مې ده ځینې داسې پېښې سوي دي چې بلوڅو بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو پښتانه مزدوران وچلې دي د یو پښتنو د نواب په حیث باندې دې ته څنګه ګوري نواب شریف خو راغلی و هغه وویل او د پاک د بلوچستان وزیر اعلی وویل ډېری سیاستوال داسې وایي چې دا د پښتنو او د بلوڅو د جنګولو یو سازش و په لسانی کرکه پیدا کړې د دوی ترمنځ تاسو د پښتنو د یو نواب په حیث باندې دې پېښو ته څنګه ګوري او په آینده کې چې د دغه سې پېښو مخنیوي وسي چې پښتانه نور ونه وژل سي څه قدم پورته کول غواړي
ګوره دا پښتون بلوڅ پر خپل خپل مزک آباد لسو کلو زخه دا به له خبره ده چې بلوڅ په خپل د ناروی چې گوادر زما دی او اختیار ده مرکز دی افلانه دی وسایل زما دی او پلان اختیار ده پلان دی دا رنگ پښتون پښتانه وسایل پښتانه په علاقه کې کوم وسایل دی دا د پښتانه پښتون د رزق روزي په تلاش کې تر هر ځای ځي کراچی ته ځي گوادر ته ځي بار ملکو ته ځي یعنی بار ملک خو امن دی په دبي کې امن دی په چاینا کې امن دی یعنی دا سره اورته چې دی ځان اچي خونو لوږې په مخه اخیستې دی در بدرې په مخه اخیستې دی چې بار بار لاشونه راځي زه درته وایم چې کم سه کم تر 300 زیات لاشونه زموږ د پښتانه راغلي دي د دبلوس لري لیکن دغه باوجود دی چې نو خو لوږې مجبورې په مخه اخیستې اوس نو دغه روډ چې دی دا زموږ د پاره یو کمزوري هغه دی د خوزدار روډ چې پر دې روډ باندې د پښتانه چکان وړي پښتانه اغوا کوي بیا اوا برای توان غواړي دا کیسونه خو بشمار دي نو د دې لپاره ګوره چې بیلنس نه وي ته ځان سي په دې ملشو ملشو باندې خل نه بچول شي زره ولر سوم اویس غنی گورنر ودلته پر جلال آباد او کوټه پشاور باندې د ترانسپورت شروع کړي نو دول زوی د ترانسپورت د شلول غواړم کوټه کندهار پښتون کې څوک د ترانسپورټر ست چې د پرموټ ورک چې دلته ترانسپورت چلو مرزو په پښتانه په ترانسپورټر نه خبر بهرال د پرموټان سي دا فیروز لیڑی تا ورکا دا دایس پر شا باندی توپ او آئی ای دا چو یای ورزا ٹکوی هم ولول یا ٹکوی مار طول زما اتیا بس اویا بس د ورځې لکوټي او لپشین زخوځي کراچي ته ځو په دیک پښتانه چې اویا بس لاغه خو راوځي چې کوټ ته راځي په دیک پښتانه
ته ته پدار تیریش
دته پر لار ترجم نو څو نه د پنځه بس پر موټر مو جوه پر کندهار باندې یا پر روب د رسمل خان باندې ورکو چې دا بیلنس برابر شي ک دې ماته تاوان رسولو کوشش کی نو یو بار په ځین کې داش دی خو زه خو پر دې روان یم زما اوسم دا فرموله ده ما دا دی اوسم زما په شو کې دا دی پر موټر پراته دي ما پښتانه ترانسپورټران ته ویل دي بلکې فیروز لیډی زوی ته ما دا ورستول و چې ته د کلاس پلا اوسم روان کړی دي زه غواړم چې بلوس پر دې لار باندې زدا سہولت ورکم چې دی پر ډیر اسمل خان او پنجاب او پلانته پر دې لار باندې درو پر لار راشي نو هغه د دې لپاره زکوم چې د خوزدار لار مې فوز کوم چې موږ ډیر ګم شمیر پښتانه د خپل روس پر زیده پر
Yeah.